امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر ترامپ د بیت المقدس په حق له د فیصلې په خلاف په عربي او نورو مسلمانو هیوادونو کې مظاهره شوې دي، او د جاسوسۍ او سیاسي لاسوهنې تورونه د استرالیا او چین ترمنځ روابط خراب کړي دي. په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په انقره کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د دې خبرداري ورکړې چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ فیصله به په سیمه کې تشدد لا زیات کړي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د هغه ډله به بیا د فلسطینیانو مسلې ته زیاته توجه وکړي، او د اوکراین سیاسي مخالف مشر میخائیل شاکاشویلی پرون د زندان نه خوشې شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د دې خبرداري ورکړي چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ فیصله به په سیمه کې لا نور هم تشنج او تشدد راوپاري. د جمهور رئیس ترامپ د دغې فیصلې نه وروسته چې د امریکا سفارت به د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي، دا پنځه مرواز ده چې په منځني ختیځ کې د خلکو مظاهرې روانې دي. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین په انقره کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دغه فیصله به د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې جریان ته هم سخت تاوان ورسوي. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین سوریې او مصر ته د سفر نه وروسته پرون قاهرې ته تللی و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د بیت المقدس د مسلې په باب د ښاغلي پوتین او د دریز یو شانتي دی، او ښاغلی پوتین او ښاغلی اردوان په اسرائیلو هم د دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په سیمه کې تشنج او شخړو ته فرصتونه برابروي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر سید حسن نصرالله ویلي دي چې د هغه ډله به بیا د فلسطینیانو مسلې ته زیاته توجه وکړي. هغه د حزب الله د ډلې د متحدینو نه هم غوښتل چې د اسرائیلو په ضد یوه مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. پرون هم د حزب الله د ډلې په زرګونو پلویانو په بیروت کې په مظاهرو لاس پورې کړی و، او شعارونه ورکول چې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیلو. د اسرائیلو فوځ وایي چې د اسرائیلو په جنوبي سیمو باندې د فلسطینیانو د راکټونو د حملو په جواب کې د غزې په تړانګه کې د حماس د ډلې په پوستو حملې کړي دي. ویل کېږي چې د فلسطینیانو په سیمو باندې د اسرائیلو د جنگي الوتکو او ټانکونو په ډزو کې کم تر کمه 40 تنه فلسطینیان وژل شوي، او په دې برسیره د اسرائیلو او د فلسطینی قواو ترمنځ د غزې په سرحد کې هم خطې شوي دي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اوکراین مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی هغه وخت پرون د زندان نه راووته چې په کیف کې یوې محکمې له دې نه ډډه وکړه چې هغه په زندان کې وساتي. ښاغلی کاشویلی ویلی دي د زندان نه د راوتلو په وخت کې ویلي دي چې په سولهییز ډول به په اوکراین کې حکومت ته تغییر ورکړي. ښاغلی کاشویلی د جمعې په ورځ په دې الزام زنداني شوی و چې ګوندې هغه د اوکراین د یو تاجر چې د روسیې سره د ارتباط الزام پرې هم لګېدلی ارتباط لري. د محاکمې په وخت کې سرنوال په کور کې د ښاغلي شاکاشویلی د نظرمندۍ غوښتنه هم وکړه، مګر د محکمې قاضي د هغه دغه غوښتنه هم رد کړې ده. د افریقایي اتحاد مقامات ویلي دي چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي ډلې د ماتې نه وروسته د دې امکان شته دی چې په دغې ډلې کې د افریقایي ملکونو تقریبا 600 جنګیالي بیرته خپلو ملکونو ته راستانه شي. د افریقایي اتحاد د امنیتي چارو مامورینو د دې خبرداري ورکړي چې افریقایي ملکونه باید د دغو کسانو خطر ته ځانونه چمتو کاندي. په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د خلافت د اعلان نه وروسته په زرګونو خارجي جنګیالي د دغې افراطي ډلې سره یوځای شول. د افریقایي اتحاد د ټولنې د امنیتي چارو د دفتر یو لوړ دوه مقام ویلي دي چې افریقایي ملکونه دې ته ضرورت لري چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو نه علاوه باید په خپلو کې نږدې همکاري هم ولري. اروپایي اتحاد د اسرایلو د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په اقله د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ فیصله رد کاندي، لیکن د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلجیم کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شان د بیت المقدس د اسرایلو پایتخت وپیژني. خو د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په جواب کې ورته ویلي دي چې دغه پریکړه منطق نه لري او په یو اړخیز توګه دا ډول کار کول د تشدد خطر زیاتوي او د سولې فرصتونه له منځه وړي.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د بیت المقدس په حقله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې نه وروسته د افغانستان په شمول د نړۍ بیلابیلو اسلامي او عربي هیوادونو کې د دغه فیصلې په خلاف باندې مظاهره شوې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو د رپورټونو غټه کې تاسو ته
د ټرمپ د دې جنجالي پریکړې په خلاف د یک شنبې پر ورځ په لبنان، اردن، تونس، مصر، پاکستان، مالیزیا، ترکیه او د فلسطین تر کنټرول لاندې سیمو کې په زرهاو خلکو احتجاجي مظاهره وکړې. په بیروت کې پولیسو د امریکا د سفارت مخې ته په قهرجنو مظاهرچیانو باندې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او مظاهرچیانو د امریکا او اسرائیلو ملي جنډې وسوځولې او د ټرمپ په لاس جوړه شوې څیرې ته اور واچو. مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې بیت المقدس تل یو اسلامي ښار وو او په آینده کې به هم د ټرمپ اعلان ارزښت نه لري. د انډونیزیا په پایتخت جاګردا کې هم په زرګونو خلکو د امریکا د سفارت مخ ته احتجاجي غونډه وکړه. د متحده ایالاتو او اسرائیلو په خلاف شعارونه ورکړل. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسۍ د دفتر له مشر فریډریکا موغیرنی او په پاریس کې د جمهور رئیس امانیول ماکرون سره د ملاقاتونو په وخت د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او په پاریس کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویل اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې فلسطینیان د اسرائیلو یهودي دولت په رسمیت پیژني او په دې حقیقت اعتراف وکړي چې دغه دولت یو پایتخت لري چې نوم یې بیت المقدس دی. زه اطمینان لرم چې اروپایي هیوادونه به هم بالاخره خپل سفارتونه دغه ښار ته انتقال کړي او د اسرائیلو د پایتخت په توګه به وپیژني. نتنیاهو اروپا مخاطبه کړله او ویل چې موږ تاسو احترام کو خو د مخې پالیسی مو نه منم. جمهور رئیس ماکرون د نتنیاهو په جواب کې د بیت المقدس په اړه د اروپایي اتحاد په زړه پالیسی تاکید وکړ او ویل
Et je partage totalement ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahu quand il a dit il faut laisser une chance à la paix.
Da France jumhur swai che da bait al maqlas tar nawish bait do tolo khaw tar mand muzakarat la hal chi aw do do dawlatuno do jurawlo da manal shwi policy pa bansad bait da nun sawa wo shpetam miladi kal da arab wa israelo da jang na makki sarhadun da na khatis bait al maqlas da yawazat falastini dawlat da paytaq pa sifat wa manal shi خو نتنیاهو له خپل خبر نه وانوخت او اعلان وکړ چې د ټرمپ اداره به زر د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې د هوارې لپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. ټول باید د سولې د اصلي شرط په توګه بیت المقدس د اسرایل د پایتخت په توګه قبول کړي. د امریکا د سان فرانسیسکو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس پروفیسر سټیفن ډونز امریکا غږ ته وویل
Eastern half of the city in fact is recognized by the United Nations and the international community as a territory under foreign belligerent occupation.
دا یو واقعیت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دواړه ختیځ بیت المقدس د یو خارجي پوځ لخوا د اشغال شوې سیمې په توګه په رسمیت پیژني او د ناقلو يهودو لپاره د کورونو جوړول اول ته به د نړیوال قانون او جنیوا د کنوانسیون له مخې غیر قانوني او نامشروع عمل ګڼي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په دې اړه څوارې پریکړې کړې چې په ټول بیت المقدس باندې د اسرائیلو دعوا قانوني حیثیت نه لري او د عدالت نړیوالې محکمې هم په دې اړه پریکړه صادر کړې ده. دا چې اوس امریکا ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه قبول کړي په بیت المقدس باندې د اسرائیلو دعوا په تایید دغه اقدام کوي. څوک نه پوهیږي چې له دې وروسته به متحده ایالات په منځني ختیځ کې د کومې لارښود نقشې په فکر کې. ختیځ بیت المقدس چې اوسیدونکي عربان دي یو اشغال شوې سیمه ده. موږ نه پوهیږو چې ټرمپ په منځني ختیځ کې څه قسم روغه او جوړه غواړي. د رینډولف میکون کالج د تاریخ استاد پروفیسر مایکل فیسباک خپل نظر داسې څرګند کړ.
Israel is in a position both on the ground and in terms of its complete 100% backing from the United States.
Israel عملاً قبضه لري او دا چې سل په سلو کې متحده ایالات ملاتړ کوي کولی شي فلسطینیان ته ووایي چې زموږ دا شرطونه دي که مانه سوله درسره کوو که نه قبلوئ په خپله لاره ځئ. په اوسلو کې د 1990 میلادي کال د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو نه وروسته تر اوسه پورې د اسرائیلو ټول کوشش همدا و چې د امریکا په مرسته په فلسطینیانو باندې خپل شرایط قبول کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د ټرمپ د فیصلې مخالفت کړی دی چې د برېټانیا په شمول د امریکا یو شمېر ډېر زاړه یاران هم پکې شامل دي. او سپینه مانه هم اعتراف کوي چې فکر نه کوي چې نور هیوادونه به د ټرمپ لاره تعقیب کړي او له تل اویو نه به خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د جاسوسۍ او سیاسي لاسوهنې تورونو د استرالیا او چین اړیکې خرابې کړې دي. په موکړې د امریکا غږ د خبريال فیل مرسر رپورت دا چې زموږ همکار زامن مومن دي تاسو ته دروي.
سید رازم ملکولم تورنبول په دې خبره ټینګار وکړ چې د استرالیا په کورنۍ سیاست کې په پرمختللي توګه خارجي مداخله کیږي. د دوه حکومت د سیم د استیاري مثال راوړو چې د مخالف کارګر ګوند سناتور دی د چین د یو ډیر شتمن تجار سره روابط لري او اوس ورنه تحقیقات کیږي. ګمان کیږي دستیاري دغه تجار ته اجازه ورکړه چې د ده لپاره د پیسو یو قانوني سند ادا کړي او د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې د بیجنګ د رسمي پالیسۍ ملاتړ وکړ. د دغې موضوع په باره کې د استرالیا د کارګر ګوند د دریس په خلاف خبرې وکړلې. د حکومت یو لوړ رتبه وزیر په کامبرا کې په سناتو دستیاري باندې تور ولګاوه چې ډبل جاسوس دی. دستیاري چې په ایران کې زیږیدلی دی تیره میاشت په پارلمان کې په یوه وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې دی یو وطن دوست استرالیایی دی مګر بیعیبه نه و. تورنبول په غیر معمول ډول سخت لهجه استعمال کړل په دې ټکي ټینګار وکړ چې چین به د ده هیواد ډار نه کړي. تورنبول خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
مودرن چاینا واز فاونډډ ان 1949 وذ دیز وردز جونګوا رنمن زانشی لای دی چاینیز پیپل هاف سټډ اپ اٹ واز ان اسرشن اف سوورنټی اٹ واز ان اسرشن اف پراید.
لومړی په ماندرین ورپسې په انګریزي کې خودل شو او د چین خلک راپورته شولو. دا د خپلواکۍ یو څرګندونه و او دا د غرور یو څرګندونه و او موږ راپورته شولو او ځکه نو موږ په ماندرین او انګریزي کې وایو د استرالیا خلک راولاړ شوي دي. استرالیا نوي قوانین تصویب کړي دي چې سیاسي ګوندونو ته په خارجي انو ورکولو باندې بندیز لګوي. هغه څوک به زندان ته هم ځي چې د بل هیواد په وکالت د استرالیا په ډیموکراسۍ کې لاسوهنه کوي. چین ویلې د استرالیا په چارو کې د خارجي لاسوهنې په باره کې د تورنبول د څرګندولو په ارتباط رسمي شکایت کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نطاق جنګ شونګ خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل د صدر اعظم تبصرې د منلو وړ نه دي. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are astounded by the relevant remarks of the Australian leader. Such remarks simply cater to the irresponsible reports by some Australian media without principle and are full of bias against China.
منګ د استرالیا د مشر په مربوطه تبصرو حیران شولو. دا رنګه تبصرې د هغو غیر مسؤلانه رپورټونو نتیجه ده چې د استرالیا ځینو بې اصولو او د چین خلاف مطبوعاتو ورکړي دي. دا د چین استرالیا د روابطو په فضا باندې زهر پاشي. څارونکي وایي د بیجنګ نهایي هدف د دې ډاډ ورکول دي چې استرالیایي طرفدار شي او له امریکا نه ځان لرې کړي. لیکن دوی پیشنهاد کوي چې د صدر اعظم تورنبول سخت الفاظ ښیي چې کانبرا غواړي د چین په مقابل کې ودرېږي. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی. په داسې حال کې چې استرالیا د 1950 د لسیزې له سر نه را په دیخوا د امریکا سره نږدې نظامي اړیکې لري. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی سیمو کې د پراخي اور لګیدنې دویمه اونۍ ته وغځیده. پام وکړئ د رپورت ته.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژنې ژغورونکو عمله د لاس انجلس ښار په شمال لویدیځ کې د اور وژنې په چارو بوخت ده. دغه وی جوړونکو اور په تیرو دوه اونۍ کې نه 110 کیلومتره سیمه سوځولې ده او څه باندې 800 تامیرونه یې له منځه وړي دي. چارواکي وایي د هوا له لارې یې څه باندې 10% اور کنټرول کړی دی، خو د تیز باد له امله دا اور اوس هم په چټکۍ سره نور سیمو ته خپرېږي.
زه ډېر حیرانه پدې يم چې دلته په مرکزی ساحلي سیمه کې پخوا داسې نه کېدل.
د کالیفورنیا چارواکي وایي چې د تامس په نوم د دې اور سره مقابله ډېر سخت کار دی، ځکه دا سیمه یو ځل مخکې 50 کاله په خاص وزیدلې و. د کالیفورنیا په جنوب کې څو ځایه اور بل دی او څه باندې 15,000 د اور وژنې کارکوونکي د اور مړه کولو په چارو بوخت دي. یو شمېر کوچني اورونه کنټرول شوي دي، خو د تامس په نوم اور لا تر اوسه نه دی قابو شوی. د دې موسمي اورونو له امله تر اوسه شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي دي او یو شمېر نورو ته هم د سیمې د پرېښودلو اختارونه ورکړل شوي دي.
زه نه غواړم چې کورنۍ د کوم یو غړي څه ته زیان ورسیږي. موږ په اوجه کې اوسېږو او کله چې بیرته ځو په لاره کې د سخت دود په سیمه کې تېرېږو. په همدې خاطر ماسکونه ضروري دي.
په شاوخوا سیمو کې هم په ښوونځیو او بازارونو کې خلکو ته د خولې او پزې د پټولو ماسکونه ویشل شوي دي چې له دود څخه وژغورل شي. په کالیفورنیا کې ځنګلي اورونه نوې خبره نه ده، خو سږ کال یې ډېرې سیمې ځپلې او د زور له اړخه بې ساری دی. څو اونۍ وړاندې د ایالت په شمالي سیمو کې د ورته اورونو له امله 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 9,000 کورونه او ودانۍ سوځېدلې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.89 اف ام 3.15. په امریکا کې هغه مهاجرینو ته ښه روزګار پیدا کول مشکل دي چې په ورستیو کې امریکا ته مهاجرت کړي. هغوی ته په خاصه توګه د ټکنالوژۍ په برخه کې هم د کارونو پیدا کول مشکل دي. د ټکنالوژۍ د صنعت یو خاص نندارتون په دې هفته کې په سان فرانسیسکو کې جوړ شوی و چې ډیر زیات خلک ورته ورغلي وو او په دغه کې مهاجر هم وو. د امریکا غږ خبریال میشل کوین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د کار پیدا کولو نندارتون د سلیکان په ناوه کې واده خبره ده، مګر دا یو خاص نندارتون دی. 50 نوي او زاړه مهاجر له روسي، ایران او اریتریا په ګډون هیوادونه امریکا ته راغلي دي چې د کار پسې ګرځي. خالد ترکمانی له سوریې نه راغلی مهاجر ده چې د کمپیوټر ساینس شهادتنامه لري. د په سان فرانسیسکو کې په لومړۍ و نه میاشتو کې نادنا غونتې کار لره، بوټانې خرڅول، میز او چوکۍ سره منظمې کولې، بیا یې په ساعت کې $10 اخیستل ځکه چې ویبسایټونه جوړول. خالد ترکمانی وایي
when you know like the same work that anyone else who is born here will get paid $50 in an hour is like it was
کله چې یو څوک په دې هواد کې پیدا شوی وي د عین کار لپاره په ساعت کې $50 اخلي. دا یو دردناک خبره و، مګر زما لپاره کار کار دی. ترکمانی چې سیاسي پناه اخستې ده د اپ ورلډ ګلوبل اورګانایزیشن په نامو د موسسې په یو پروګرام کې شامل شو. په دغه موسسه کې هغو زړو او نوو مهاجرو ته مسلکي زده کړې ورکول کېږي چې دلته په امریکا کې د مسلکي کارونو پسې ګرځي. د په امریکایي طرز د شبکې جوړولو په باره کې زده کړې وکړلې او اوس د IT پروژې منیجر دی. ایمانویل ایمان یو بل لیسانسه ده چې د دغه موسسې لپاره کار کوي. وای کله چې یو څوک په امریکا کې د کار پسې ګرځي واړه شیان ډېر فرق کوي. نایجیریایي مهاجر ایمان نو وای
Here in the United States, you are expected to look directly into someone's eyes. And when you meet someone, you have to give them a firm handshake. All those show confidence.
دلته په امریکا کې لچا نه توقع کیږي چې د یو چا سترګو ته په مستقیم توګه وګوري، او کله چې یو څوک د چا سره ملاقات وکړي نو ورسره کلک روغبړ باید وکړي. له ټولو دغو شیان نه باور څرګندیږي. ناجرایی ایمان انوای نوی مهاجر چې غواړي کارونه پیدا کړي باید د خبرو کولو نوی طریقې یاد کړي. ایمان بیا وای دوی وایي په امریکا کې ټیم، ګروپ، شرکت او موسسه فرق لري. دوی وایي ما دا کار وکړ. کله چې وانویسو لوب د خپلې میرمنې سره شپږ میاشتې پخوا د سیلیکان وادې ته راورسېدل چې توقع یې لرله د ټکنالوژۍ په برخه کې به د کارونو پیدا کول آسان وي. روسي مهاجر ایوان ویس الوف وای
We are professional product manager and business analyst in IT field. That's why we came to the San Francisco.
موږ د مسلکي تولید منیجران او د آی ټی په ساحه کې تجارتي څارونکي یو، او همدا علت چې موږ سان فرانسیسکو او سیلیکان ناوی ته راغلو ځکه چې دلته د آی ټی مرکز او ستر ټیکنالوجستان دي. ویسلوپ غواړي چې د ایلیپ، تاسکرابیټ او نورو په پل ولاړ شي، او دی غواړي چې په هیکاتونو او نندارتونو کې شبکې کارونه سرته ورسوي. دی باید دا کار وکړي. د ویسلوپ لپاره له کار نه لاس اخیستل انتخاب نه دی.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
پرون د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د ریک ټولنې غونډه ده. په روانه غونډه کې د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سیمه ایز امنیت، تجارت او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي. زموږ همکارې نوشابه آشنا د نړیوالو چارو د کارپوه خالد سادات سره په افغانستان کې د دغه غونډې په اغیز مرکه کړې ده. تاسو ته دروړو
سادات صاحب، کوم مشارکاتو د سیمې درې قدرتمند هیوادونه ګډې مبارزې ته اړ کړې دي؟
سیمه کې د اواخرو تغیراتو په اړه که موږ خبرې کوو، څو هیوادونه ډېر درنږدې شوي دي او مشترک علتونه پیدا کړي دي. هند د چین سره، همدارنګه د روسیې سره. دلته یو مشترک علت دا ده چې د روان دغه د توریزم سره د مبارزې بحث ډېر مطرح کېږي، خصوصا د داعش بحثونه د چین لپاره، د چین د امنیت لپاره هم یو ګواښ دی، د روسیې د امنیت لپاره هم ګواښ دی، او هند بالاخره د خپل اوسني کنټرول لپاره، د اوسني حساسو حالاتو لپاره مجبور دی تر څو په سیمه کې یو غټه همکاري رامنځته کړي. او دغه همکاري لپاره زه فکر کوم چې هند ګوري چې اوس څنګه کولی شي خپلې ګټې، خپله دغه اوسنۍ سیمه ییزه ډیپلوماسي چې په مختلفو اړخونو کې د پاکستان سره ښکیل دی، هند مستقیما د چین سره او اخر کې مشکلات حل شول، خصوصا د سرحد مشکلات. دا هغه څه دي چې درې واړه هیوادونه سره یو کړي دي. مهمه خبره بله دا ده چې دغه د تروریزم تر څنګ او د تروریزم د مبارزې تر څنګ د مخدره موادو موجوده افغانستان نه بده مرغه د چین سره، د روسیې سره او د هند سره په داسې یو اکراس روډ کې قرار لري چې دغه خطر درې واړه هیوادونو ته متوجه دی، خصوصا روسیې ته، ځکه د مخدره موادو د اوسني تولید 90% په روسیې کې مصرفېږي او د کال 20% خلک وژني، یعنې 20% د روسیې اتباع وژني. په بنا دلته دغه دوه موضوعات ډېر مهمه دي چې دغه درې واړه هیوادونه په یوه لویه سیمه ییزه همکاري کې شامل کړي دي.
درې واړه هیوادونه سره افغانستان سیاسي او په ځانګړي توګه اقتصادي پیاوړي اړیکې لري. اوسنۍ روانه غونډه چې هند کوربه ده، د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او په افغانستان به اغیز څه؟
د درې واړو هیوادونو دغه مبارزه، دغه اوسنی تختار او دغه جوړښت د یوې ګډې مبارزې لپاره تعریف کړو. بدون شک سره چې په افغانستان باندې مثبت تغیرات پرې باسي، ځکه دغه دوه علتونه چې ما وویلي، یو د مخدره موادو موضوع چې افغانستان له بده مرغه د افغانستان اوسنی د اپینو او د پوډرو اوسنی کاروبار په افغانستان کې د نړۍ نوې فیصده د مواد مخدر تولیدوي. په بینا د افغانستان لپاره، د افغانستان د موضوع لپاره یو مستقیم او رابطهیي بحث دی. دغه خبره توریزم د افغانستان کې د سیمې اوسنۍ توریزم هغه د افراطیت ځالې په عین زمان کې د توریزم کښکیل هېواد، د توریزم قرباني هېواد، د ټولو په پرتله باندې افغانستان دا د تشیې د درې واړو هېوادونه وکولی شي او د یوې پوکړې ته ورسېږي چې څنګه کولی شي د دې دوو پدیدو سره مبارزه وکړي. فکر کوم چې په افغانستان مثبت تغیرات پرې څه شي.
افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمه ییزو همکاریو په بحث کې شریک شي او د دې موقع نه مثبته ګټه واخلي؟
دوستنی سیمایزی همکاری باس لپاره د افغانستان ورګړیدل او پداس یو حساس وخت کې دا په دې مفهوم نه چې افغانستان باید له داسې مهمو موضوعاتو سره د بیا حساسه پاتې نشي، ځکه اوس د مخدره موادو د بحث منګه د روسیې سره باید په جدي ډول ونیسو. چین سره د طالبانو موضوع یا طالبانو سره د مذاکراتو موضوع د صلح بحث په جدي ډول باندې مطرح شي. د هندوستان سره همدارنګه د چابهار بندر نه ونیسي په نویو اقتصادي پروژو کې په دې ټولو کې باید داخل شو. دغه درې مهم بحثونه ما تاسو ویل چې او تروریزم هغه بحث چې ټولو سره ګډ علت مشترکه دی، دا هغه څه دي چې افغانستان د دې اوسنۍ سیمه ییزې همکارۍ محور ته ورکش کول شي. یعنې د اوسنۍ دغه سیمه ییزې همکاري چې د هند، روسیې او د چین ترمنځ جوړه شوې ده، په دې کې افغانستان لپاره ده شته. اما دا چې افغانستان د اوسنۍ حالت نه په ګټه اخیستلو سره څومره توانېږي چې د اوسنۍ سیمه ییزې همکاري بحشي، زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت د فعال رول په اساس باندې بحث لري.
بله، په روانه غونډه کې د لاجوارد د ترانزیتي لارې د مهمې پروژې په اړه بحث د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
درې مهم حرکتونه چې په سیمه کې روان دي او په دې کې افغانستان نقش لري، حیاتي رول لري. یو د لاجوارد روډ دی او د لاجوارد لارې تاسو ویلي که چېرته چین غواړي د خپل مالونه خپل صنعت ته پراختیا ورکړي، خپل تجارت ته پراختیا ورکړي، بنان د لاجوارد لارې یوازینۍ لار د تقریبا 60 هیوادونو په دې کې داخل کیږي او د 60% زیات خلک د نړۍ ورڅخه برخمن کیږي. نو بنان د لاجوارد پروژه د افغانستان لپاره حیاتي او دا نقش لوبول شي چې په د افغانستان اوسنۍ حالت یو تغیر وکول شي. هم زمونه باور شي اوسنۍ غونډه چې افغانستان باید پکې داخلي اوسي، باید پاینده کې د افغانستان لپاره یو فعال رول وکول شي. څه فکر کوم د افغانستان لپاره موثر ګام کې خوده لشي.
ډیره مننه ساده چې کور ودان.
مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خبريږي او ردلې مهروي.
ماشومان څنګه چې په نشې توکو روږدي کیږي، په دې اړه یو ځوان چې په ماشومتوب کې په نشې توکو روږدي شوی وایي چې مخدره موادو ته اسانه لاسرسي د روږدي کېدو زمينه ورته برابر کړې ده.
په مخدره موادو د روږدې کس اغا جان شاوخوا ته لس کاله عمر لري. تقریبا څلور کاله مخکې چې د 14 کلن و د نشې توکو په څکول روږدي شوی، دای نه غواړي چې سرای خلک دلته وویني. اغا جان وایي چې په لومړیو کې د چرسو په استعمال روږدي شوی وو، خو وروسته د شیشې کریسټال او پودر څکولو ته مخه کړه.
ماشومان هم په دانه پر روږدي کېږي چې اوس په دغه خپل کلي کې دوه درې سکیون لري. په یوه کلي کې اوس سل سل روپۍ 400 پړۍ ورکوي. زه خپله یو مرګله مې و کلیول مې و اسره اچرسي وي واورز اسره کینستم، سګرټ مې نه وسره والو بل اورز اسره کینستم، په دریم اورز نه سګرټ روکړو چې ومې څکوالو ای ورز نه ارګولې ځانې شوی.
آغا جان وای چې د خونځي تر نه هم ټولګي پورې سبق هم ویلای، خو په ماشومتوب کې نشي توکو له هر ډول کار او وېسته. سره له دې چې اوس هم له مخدره موادو څخه د ژغورنې لار لري، خو خپل حال نه امیده کړی دی.
بس خپل ګرځم نه کور خواند رو کوي، نه ورور نه پلور خواند رو کوي، بس په دغه نشو سي ګرځم نشي ګا. خپل تعلیم مخړه وا، تعلیم نه دولې تعلیم نه وکړو، خپل کاروبار ملارلا اوس نه کاروبار لرو دې ته ضروري کو چې دا به ټول عمر مونږ په دانشو کې سره درو اخر آینده خو لرو کنه. لا
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې دروګ دو کسان شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیدي چې نږدې 100 زره ماشومان دي. د افغان چارواکو په وینا دروګ دو ماشومان شمیر مخ پر ډېرې دودای. مدني فعالانه د بوري دا وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د لومیندو پلرونو غوښتنه کوي چې ماشومان تر خپل نظارت لاندې وساتي.
کورونو کې باید داسې نشې توکو نه استفاده ونه کړي، هغه که شربت وي که ګولۍ وي همدارنګه که سګرټ وي که نسوار وي یا نور مخدره توکي کې وي، دې نه کاملا باید پلان ډاډه وکړي تر څو ماشومان په دا بد عمل روږدي نه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په زیاتې دوده، د دې اندېښنه شته چې ښایي په دې سره به د روږدو کسانو په ځانګړې توګه د معتادو ماشومانو شمېر نور هم زیات شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونې به اوریدلې وي، او که ستاسو نه بیا هم زمونږ خبرونه اوریدل هیر شوی یا پاتې شوی وي، نو کولای شئ چې په www.pashtokia.com باندې واورئ.